دوشنبه د کب 28 احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار په خیر. ملګرو ملتونو افغانستان سره د بریتانیا د حکومت لخوا د 1.5 میلیونه پاونډو 43 میلیونه ډالر سره انډول دي د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان سره د بریتانیا د حکومت د بشري مرستو لړۍ ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د ننګرهار ولایت په کوس کونړ ولسوالۍ کې له 3200 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه وایي چې د مرستې په کڅوړو کې اوړه، دال، غوړي، مالګه او د کالیو مینځلو پوډر ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورو ادارو خبرداري ورکړي چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات د خوړو د موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت دائم رخته وزارت وایي نن د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د دې وزارت وایان جاوید حشیر وایي دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د ماسکو پر ضد یو لړ داسې نوي اقتصادي اقدامات کوي چې په نتیجه کې کرملن پر اوکراین د بې دلیل حملې په خاطر مسؤول ګرځي او روسیه د نړۍ په مالي سیستم کې لا له نورې انزوا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل واشنگتن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیوو سره په ګډه له روسیې سره د دائمي عادي تجارتي اړیکو له دریځه پشا کیږي. دا موقف په تجارتي معاملو کې د روسیې لپاره یو امتیاز بلل کیږي. خو اوس واشنگتن غواړي پر اوکراین د برید له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي. په دې توګه به امریکا روسیې ته د فیشني وسایلو لکه د ګرانو امریکایي ساعتونو، قیمتي موټرو او جامو استول بند کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د موافقې وروستی سند بشپړ شوی او پر میز پروت دی. خو بورل زیاته کړه چې د یو لړ بهرنیو عواملو په خاطر په دې موافقه کې یوې وقفې ته اړتیا لیدل کیږي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له امریکا څخه یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه کړې.
دا د افغانستان د مرکزي بانک پښتوانه ده، د افرادو او اشخاصو شخصي پانګه نه ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست څرګندونې هم لرو چې وایي د بشري حقونو په برخه کې باید ډېر څه وشي. ماسکو او کیف په نړۍ کې پر رضاکاره جنګیالیو پسې ګرځي. طالبان وایي
په افغانستان کې داسې پدیدی هم نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي.
په بنو کې د پښتنو د جرګې برخواله لایبا یوسفزی
د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلې چې جرګو لړۍ پیل کړي، پای تخت نواله ډیویژن پورې تر کله پورې خلکو له پوهه ورکړي چې خلک شعور راوالي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت یو ځل بیا له متحد ایالاتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادی کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راسته صرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یو میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان و میلیارډ ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې 3.5 میلیارډ ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلي متقی او ورسره پلاوی د ترکیه په انتالیا ښار کې له ښاغلي وست سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنه کړل شي. ښاغلي متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې ښاغلي متقی د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په ټویټر کې د طالبانو له پلاوي سره د کتنې په اړه لیکلي دي چې د اقتصادي ثبات او ودې همداراز زده کړو او د هوا له لارې د تجارتي سفرونو په ارتباط خبرې کړي دي. شاغلی وست په یو بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته تر دې چې روسیا او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد په جګړه کې د رضاکارو جنګیالیو د منلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکو ته ورشي. د طالبانو د حکومت ویاند اسدی رډو ته وویل چې افغانستان په دې جګړه کې د هیچا پلوي هم نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
اوکراین د پنځشنبه په ورځ او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبانو بېګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرې توپ ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړ مورز وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. د سفارت ویاندې د امریکا غږ اردو څنګه ته وویل دوی له رضاکارو جنګیالیو غوښتي دي چې مراجعه ورته وکړي. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکراین پر ضد جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون هرکلی کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې له منځني ختیځ څخه شاوخوا 14,000 وسلوال چمتو دي چې په اوکراین کې د روسیې په پلوي جګړه وکړي. افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او ناامنۍ له کبله د نړیوالو جنګیالیو کوربه پاتې شوی او د اشرف غنی په مشرۍ د پخواني نظام چارواکو به ویل چې له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې نړیوال جنګیالي نشته. ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اوکراین د روسیې د برید له کبله په روان کړکیچ کې بې پرې دی.
افغانستان یو تعهد لري ژمن دی ته داسې د افغانستان له خاورې نه چاته اجازه نه ورکړي چې بل چاته تهدید جوړ شي، او دوم داسې په افغانستان کې داسې پدیدې هم نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي. زموږ پورې رابط نه لري، افغانستان له دې شیانو مسؤول ده او بل داسې زموږ له خاورې نه یو تر یو سره هم حمایت نه کیږي.
د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ نه کولو ضمانت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه وه. طالبان چې په هیواد کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د بریا ادعا کوي، په وار وار ویلي دي چې د دوی حکومت په نړیوالو مسایلو کې بې پرې دی.
د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتلی. ښاغلی اعظمي طالبانو ته د اوکراین په جګړه کې د پوره بې پرېتوب سپارښتنه کوي.
طالبان تر اوسه پورې هغه خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې وجود درلود د هغوی پر وړاندې باندې نه کوم نظامي اقدامات کړي دي، نه هغه د افغانستان د خاورې شړل دي، نه وژل دي. دا په دې معنا ده چې طالب فکر کوي چې هغه په یو د وسلې په شکل استفاده کوي. زه فکر کوم طالب باید واقعا پرینر چې د افغانستان خاوره ده هیڅ په خلاف دا که هند وی دا که روسیا وی دا که چین وی دا که ایران وی دا غي په خلاف استفاده سي که چیر دا استفاده کیږي نو بیا د ټولي وادونه یو نه ودا طالبان په خلاف ګروپونو ته حمایت ترکی
حکمت اسمی وو د اوکراین د پیښو پاړه وړاندې د اساجرړو پروانه خبرونه کی اوریدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس څلورمه صفه له اوج څخه لوېدلې او د کمزور کېدو په حال کې ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات یې په دې راپور کې درسره شریکو.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند وایي د کورونا وایرس څلورمه څپه چې د فبروري میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې اوج ته رسېدلې وه مخ په ځوړ ده. جاوید حجیر په کورونا وایرس د اخته کسانو د دې ناروغۍ د تلفاتو او ژغورل سویو کسانو د شمیرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړي.
د مارچ په اوله هفته کې د 2301 سلوخ سمپلونه چې په ټول افغانستان کې مو اخیستو د هیوادوالونه 1390 مثبت پیښې مو لرل او له دې جملې څخه 2015 کسان بیرته رغېدلی دي او متاسفانه 3 کسان مو فوتې لرل.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو راپور کې ویلي و چې دوی په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 102 مثبت موارد ثبت کړي او لږ تر لږه 6 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د WHO د راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو مواردو ټول شمیر 115,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ تر اوسه له 6,000 زیات کسان مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کورونا د مثبتو پیښو او له دې کبله د مړینو اصلي شمیر شاید تر دې 100 ځلې زیات وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له 450 میلیونو زیات وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي او له 6 میلیونو زیات کسان د دې ناروغۍ په نتیجه کې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. ښاغلی حجیر د دې پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در سر تو سر افغانستان تا فیلن
د ټول هیواد په کچه تر دې دمه 15,904 مثبت پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې په سلو کې 48.1 له 50 کلونو کم عمر نجونې او په سلو کې 55.9 له 50 کلونو کم عمر هلکان دي.
د عامې روغتیا وزارت د ارقامو له مخې د شری د ناروغۍ ډیری موارد په کندز، بدخشان، هلمند، کابل او جوزجان کې ثبت شوی دی او د هغه 15 ولایتونو دی چې د شری ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې لیدل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې نن دوهمه ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. د جرګې د څو تنو برخوالو نظر در سره شریکو.
زه خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي سیکرټري اطلاعات جنوبي پښتونخوا. د دې کمی جرګې اهداف دا دي چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال زه د دې جنگ ته د پای ټکی کښېدول چې د پښتانه وینې ستویل کړي د په وطن کې چې د وسایلو باندې د اختیار نسته، حق ملکیت نسته او حق حکمیت نسته. انشاءالله د دې جرګې په اختتام باندې به دا ټول ولس د پښتون افغان به دا وویني چې دلته به ډېر ښه پرېکړې وشي، چې هغه به دا وطن د دې ناورین زه، د دې وزن زه، د دې ژوبلې زه، او د دې جنگ زه د پای لپاره دې زه خلاص شي، او انشاءالله په دا ملک کې او د ملک زه د باندې پښتنو لپاره به دا یو ډېر روښانه او ډېر ښه د یو لوړ معیار د ژوند یو نوی دغه به اوار شي.
مزمل شاه، د ملي جمهوري غورځنګ مرکزی جنرال سیکرټري. امیدونه خو ډېر غټ دي، او ځکه خلک په ډېر غټ تعداد کې هم راغلي دي. دا جرګه یقینا د پښتنو د ډېرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده، نو امیدونه خدا یقینا شته چې په دې کې به یو مضبوطه پرېکړه کیږي، او دا کوم ستونزې سي اجتماعي طور بیان شوي، نه صرف د پښتنو بلکې پښتانه، چونکه په پاکستان کې یو ډېر غټ طاقت قوت لري، نو دا بدل د ټول میکومو کومو خبره کوي، او بالخصوص پښتانه وطن کې چې کوم ترهګرۍ جنگ او دغه روان دی، امکانات خدا دي او امیدونه هم دا دي چې ته به یو پای ټکی شوشول کیږي. پای ټکی خو به نو مشران نشدي یقینا، او بیا خو کام خو هر وخت مزاحمت هم تیار دی، سیاست هم تیار دی، او چې مشران پریکړه وکړي کام به انشاءالله ورسره وي.
زمان یم لایبه یوسفزی، د جرنالیسټ یم، ز لیکوال یم، مدني فعال یم، واک چې د میرمنو یو تحریک ته ستمه خو چې زه ډېر لرم، او زه به چې ستمه لرم د عارف شهید پس مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلی چې جرګو لړۍ پیل کې مین د واخلې پایتخت نواله ډیویژن پوری تر کل پوری خلکو له پوهه ورکړي، چې خلک شعور راوالي. بیا دویم رفیق سره چې کم دی، چې زمون کم دویم فریق ته اغي سره تاسو به فیصله وکړي، خپل جایزه ورته وای، او کوغه نه مني بیا به یو انتظار، بیا خپل پریکړه کو. هغه زه خوشاله يم اغه نه یو پیښور کو شو، یو پښنغر کو شو، او دا غم جدا ډلې وکړو، دام جدا ډلې کو، اوس مشر محمود خان وکړه چې ډېر خوشاله يم چې کله مشران راړیو دي شو مونږ به کام برا ټول شو.
زال ضلع مستخیل ز خراغله يم، زما نوم دی ملک شهران مستخیل. دا جرګه پر موږ باندې ډېر لوی تاثیر واچاوي، ان شاء الله دا د پښتنو جلګه وبر کامیاب وي، ور دوسر موسم دم ولیاړو چې ټول پښتانه د سرغون سي یو کمیټه د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وي کی، نو زموږ د پښتنو واک به زموږ خپل سي.
په بنو کې مو د پښتنو د جرګې د سوتنو برخوالو سرګندونه واوریدي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوکراین ته مخه کوو. ملګرو ملتو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه بېخبري ښودلې. په عین حال کې واشنگتن ویلي دي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د کارولو له پلوه سخته اندېښنه لري. بریتانیا هم د روسیې ادعا بې معنا بللې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون وویل په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له پروګرام څخه خبر نه دی، بلخوا واشنگتن اندېښنه وښوده چې روسیه په اوکراین کې د بې بنسټه ادعاو له لارې په دې هېواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو حملو ته پلمې لټوي. مسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه څو په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ادعاو په اړه بحث وکړي، خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دي وړاندې کړي، او یوازې دومره یې ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت یې ملاتړ کوي. کیف او واشنگتن دواړو دا ادعاوې رد کړي. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ایزومی ناکامیتسو په امنیت شورا کې وویل ملګری ملتونه په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له داسې یو پروګرام څخه نه دی خبر. د هغه تړون له مخې چې په 2015 کال کې لاسلیک شو، پنټاګون په اوکراین کې د عامې روغتیا د یو شمیر څېړنیزو لابراتوارونو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس ګرینفیلد وویل چې واشنگتن له دې کبله ژوره اندېښنه لري چې روسیې دا غونډه د بې بنسټه ادعاو له مخې رابللې ده څو په اوکراین کې د خپلو بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کارولو د پروګرام لپاره پلمې جوړې کړي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد د مسکو دا ادعا بې معنا بللې ده، او ویلې دي چې روسیا اوس په ژور تل کې ډوبه شوې ده، خو هغې زیاته کړه چې د امنیت شورا پخه باید په دې مسله کې دخیله نه شي.
او د اوکراین په اړه دا خبر لرو چې د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی ناوالني له روسانو غوښتي دي چې نن او سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالنی دا غشتنه پرون په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته وویل چې لنیولو مویری شي. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې دننه نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. او دا خبر هم لرو چې په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات دي. دې ټاکنو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې د ولسمشر قربان خولي بیردی محمدوف څخه پر رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار داته میناهیار باندې وی چلور لاره کې دراټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمې ته راغلی یم. په سیمه کې خټګر او رنگ مالان له خپل کاري وسایلو سره ولاړ دي او له سیمې د تیریدونکو کسان په لور یې سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به یې د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخرې ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغو کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. دی وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بېکاره و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کېږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. د خلکو هم خرابه ده، موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار مار نه ملاویږي بس بېکاره.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې یې په تن دي پام یې ور واوښت. دی وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرېکړي.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. په اونۍ کې هم ولکم پیدا نشته، کور په کرا ده، په هغه کرا په موږ وخت دې پنځه میاشتې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سږکال د هود میاشتو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2020 کال کې 50% ته راکم شي. له دې وړاندې یو این ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2020 کال کې 500 ډالرو ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر ته راکته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سوند بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دی وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی شوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټوله ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکارۍ چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلې دي، هغه څه چې اوس مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوش تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرینټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالی څخه د پیغام کړم. زه طالبان څخه غواړم دغه مشو امنیت ونسي، ځکه زما د ولسوالۍ د سامه څخه د مرآباد په سیمه کې وتیر دوه موټر موسسه د ځایي اوسېدونکو له خوا څخه چور شوی دی. ما چې دا غله ونسي او د قانون منګول ته وسپاري وسره.
ازادي راډیو ته مې پیغام دغه دی چې موږ سکرین د وسپار میاشت یو نیمه میاشت کې د ماجرینو دغه ته مور کړی دی. نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ما جرن تور کول کې تر لاوه څه پورې د دې درخنه د والو چې څه وخت ور کوي او څه وخت ور کول کې دا پیغام دی. او سلام علیکم وره
پیغام زادی دا د ځاله کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک در په دار شولو د دې دی ولا کلر د ماسان دی چې خوري دا وڅال په دې مر کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موچران او خلک خلک خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په دې من
ما پیغام دادې ګران اوروره چې دلته په هلمند ولایت مرجو ول سوالي کې خدای څنګه کار نه کوي چې پناه سره کې دا سره خراب دي دا زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا پال کړی دلته څنګه کار نه کوي نو موږ څو کو سلام ته احترام
یار دغه مامورینو دا یا مالیمنو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي په تیر بیا دغه مامورینو څخه معاشات هم کم دي او شان هم ګران دي. نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي د دبليو یو یونیسف هغه دې سره یو څنګه یې په دې کې لري ان غنم کړی یا تاریخ غنم یا باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریخ کې چرچو شو دغه شوی او دا مالیمن چې څوک ته وجونه کیږي د مامورینو ته په تیر بیا دغه مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو سیستم د تو جوړه د کړه زکه چې کوجی چې د دې ځلانه زایږي ولیکي غلا په
اما شانین یم د رات له تماس یو له دې پرو د ما ګله دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتونه چې څنګه ته وخت چې سړي د په وطن کې نه تلیږي او بعض خلک و ایران ته سي او په دا مبارک کې د ماسلونو ته ما اله تا چې داخل ګو را مشکل ته سلسله راځي وو کې بس سلام علیکم سایه تمام
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین. کوم خلک چې الله پاک ګور کړي دي یا کوم خلک کمر یا کوټه یا کار رقم یا په خپله ځاني هغه خلکو سره څوک مرسته نه کوي، مرستې یا مستحق بس همدغه دوه صحیح خلک دي، ول دا کوم دا نور خلک دي دا مستحق نه دي، د افغانستان باشنده نه دي، په افغانستان کې حق نه لري. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم وشي، دې خلکو له کومه ورکړي او مرسته راوسه وشي. بغیر د الله تعالی نه بل یوه اسره نشته دی.